مرکز بلل کیږي وشل شوې دي. د خبرونو پای.
ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. تاسو ازادي رادیو اورئ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي دا چین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوې دي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګوزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د افغانستان حکومت وایي امریکا له افغان هوایي ځواک سره د مرستو ژمنه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د شرط جوړونې وزیر څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجود ده او ویل کېږي چې $1 میلیون د حقوقي مشاورې اخیستي دي.
د بشانو جرګې مرستیال رئیس د پاکستان په وړاندې د افغانستان پر دریځ انتقاد کوي. فرانسوي چارواکي وایي د پاریس حملې درو ډلو تنظیم کړي وي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو نیولې دي. په دې ولسوالۍ کې د دوه اونیو په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال سخت دریځ وژل شوی دي. ول شوی چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستې جوړ شوې دي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح په راپور کې وړاندې کوي.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې نیول شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والی په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپله تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په دې تیرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وای د چین ولسوالی په تصفیه سو سیمو کې د ولسی خلکو په مرسته نږدې شپږ امنیتی پوستي ایجاد شوی دی. د وی د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنی اندي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 200 اول سیلاب قل اردو قماندان ډګر جنرال محمد زمان وزیري تیر دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځانته زیات اکمالات هم کړی و غشتل اول د ننګرهار ولسوالی او بیا مرکز په خپل ولکه کې راولي. خوشاغلی وزیر وایي دوی له دوه میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دیبالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راشن و امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي، خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیداره وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملې چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل موږ ځواکونه هلته ور ولېږل. دغه د تقریبا دوه میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګوزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شول.
د ننګرهار د والی ویاند وی اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سوو کورنیو ستنېدنه پیل شوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره شوې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. افغان چارواکي وایي د امریکا د دفاع وزارت ژمنه کړې چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو په تیره بیا د دې هیواد له هوایي ځواک سره مرستې پراخې کړي. دا خبره د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرسیال ظفر هاشمي د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی د شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په تازه شپو ورځو کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له جمهور رئیس اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو پر روزلو او تجهیزولو کې به مرسته وکړي.
وزیر دفاع ایالات متحده در
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر ویلی چې درتلونکو میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موضوع شامل کړی دی. بل موضوع د افغانستان د وی ځواکونو روزل دي او د ظرفیتونو لوړول.
خاغلی هاشمی وویل د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د امریکا د دفاع وزارت درتلونکو میلادي کال په بودیجه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې موارد شامل کړي او کانګرس ته به وړاندې کړي. هاشمی دا هم وویل د امریکا د دفاع وزیر دا ژمنه هم کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو ته به دوام ورکړي او د دې جوګه به کړي چې په ځانګړو حالاتو کې د شپې لخوا عملیات هم ترسره کړي. تیرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هندستان ته په سفر کې د هغه هیواد له چارواکو څخه د هلیکوپټرو د مرستې غوښتنه کړې او راپورونه وایي چې هندستان په دې برخه کې ډاډ ورکړی دی. کارپوهان وایي د مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو یوازینی کمزوري د هوایي ځواک کموالی دی.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیږلو سره له دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل. خو د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وایي د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي او په دې قضیه کې شکیل کسان به راتلونکي غونډې ته ور وغواړي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه یې غبرګونونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ښار جوړونې وزیر وایي چې د ولسمشر غني د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د څو پرلپسې رسمي مکتوبونو له مخې دوی خلیل الله فیروزي ته د یو ښارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه یې د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غني او د کابینې غونډې ته څه نه دی ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي
وزارت شهرسازي یک وزارتی است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو، آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي، موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غني د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغ بانک رئیس شیرخان فرنود شو خوایو کل مخی د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابولی ازادي رادیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبري ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور خپل کسان هم جلسې ته وغواړي.
موږ د ولسی صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بل موضوع موږ دا ده چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص پرونی څه سو دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې یو میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا شاته څوک دي؟ دا به موږ په بل جلسه کې راغواړو.
تر دې مخکې ولسی جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
ساعت اته بجې او ولس دقیقې شوې.
د هلمند له سنگین څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د دولت 15 پیټه سرتیری د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شوی دي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې وایي سنگین ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند د ټلیفون له لارې راسره دی. دایي صاحب، د سنگین د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وضعیت څنګه ده. آیا لکه څرنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د سقوط په درشل کې ده، همداسې ده او که دا خبره تاسو د چارواکو او له نورو سره چې مو خبرې کړې دي هغوی د دې موضوع په اړه بل څه وایي؟
سروان صاحب، د سنگین ولسوالۍ وضعیت د تیرو څلورو میاشتو حتی پنځو میاشتو راهیسې د یو پوستې په شکل و. هغلته یوازې د ولسوالۍ موقعیت د بازار د څو پوستو په واسطه باندې چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ سره نږدې بازار دی، د امنیتي ځواکونو لخوا ساتل کېږي. او تر ټولو لیرې پوسته د ولسوالۍ څخه چې څلور یا پنځه کیلومتره لیرې وه، البته قرارګاه د ملي اردو، هماغه د پنځه شپېته نفرو قرارګاه ده چې طالبان ورته د سټیشن د قرارګاه په نوم نوم ورکړی دی. او هغه پنځه شپېته نفر وسلوالو ته خپله د هلمند والي عموما تېره ورځ چې تسلیم شوي دي د خپلو ټولو تجهیزاتو او وسایلو سره. دا چې د ټلیفون شبکې د سنګینه کار نه کوي، مونږ دولتي شورا د وکیلانو او خپله د سنګین اوسېدونکو سره شکرګاه کې اوسېږي چې خبرې کوو. هغوی وایي چې موږ هم اورېدلي دي چې د پرون ورځې په اوږدو کې یو ځل د ولسوالۍ د ودانۍ څخه یعنی ملکي مامورینو ډله او بیا هم یو شمېر امنیتي مسؤولین دا د پټې محمد د پیچ سیمې ته چې دلته دوهمه لوا د 215 میوان کل اردو پرته راغلي دي او سیمه یې لکه ده. مونږ ته پرون د هلمند والي دا خبره رات کړه، هغه وویل چې په سنګین کې دولتي حاکمیت د څو ورځې مخکې په شان یا د څو میاشتې مخکې په شان په ځای پاته دی او ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. مونږ ته خلک وایي چې وسلوال په ډېر زیات شمېر کې راغلي دي. د ولسوالۍ پر شاوخوا امنیتي پوستو باندې هم بریدونه ډېر کړي دي چې یو شمېر سقوط شوي دي. حتی ویل کېږي د بازار نیمایي سیمه یا تر نیمایي ډېره سیمه هم د وسلوالو په لاس کې ده.
بلې، د دې 15 عسکرو په باره کې څه ویل کېږي چې هغوی ولې تسلیم شوي دي؟ آیا تر فشار لاندې ولا او کنه کومه معامله شوې ده؟
والی تیره ورځ په متوکل کانفرنس کې البته مرزا خان ریمی د هلمند والی ډېر جزئیات ورنکل. ویل چې په دې اړه هیئت لیږلی دی او هغه به وروسته ډېر معلومات او جزئیات راوړي چې د رسنۍ په واک کې ورکړو. خو ازادي راډیو ته د 215 میلیون کل اردو یو سرچینې چې نوم یې نه غوښت خپورې سي وویل چې دغه کسان د تیرو 15 ورځو راهیسې د وسلوالو تر سختو دلیزو بریدونو لاندې وه او د کومک غوښتنه یې کول چې کومک ورته ونه رسېدی. او د سرچینې په وینا کې شاید همدې عمله دوی اړتیا وي چې د وسلوالو سره لار جوړ کړي او د هغو سره ولاړ شي. په دې څنګ کې چې دا 15 نفره تسلیمېږي، د ګڼ شمېر حتی تر دېرشو د ډېرو سرتېرو د وژل کېدو خبره هم په همدې قرارګاه کې ورکول کېږي چې د جنګ پر مهال په دې تېرو څو ورځو کې وژل شوي وه. مونږ دغه خبره حکومتي چارواکو تر اوسه تایید کړې نه ده.
ډېره زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو چې د سنگین ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرده خبرې ونه کړي، دا هیواد به په افغانستان کې مداخله بندي نه کړي. په دې اړه قسیم سولمل راپور لري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد علامه سیدیار د شنبې پر ورځ لازادي رډو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلاري انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لاره له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبره په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مونږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته له دې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز په روښانه توګه د پاکستان د مداخلې د عواملو په اړه خبرې ونه کړئ، بله لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې له ځانه سره ولرئ.
دی همداراز وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلې ګټې د تامینولو لپاره له ډیرو کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانیدلی دغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې مخې د پاکستان د مشران جرګې یو غړي مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستانیانو دښمنان نه بلل کېږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونې نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وایي هیواد نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګېږي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وښيي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاست مداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هیواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هیواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغی باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د ماښام له او بجو وروسته په همدغه څپه یعنی منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدی شئ. تاسې اوس د ازادي راډیو اورېدونکي یاست. د فرانسې یو چارواکی وایي چې په پاریس کې د جمعې د شپې حملې د سخت دریځو وسلوالو دریو هماهنګو ډلو کړي دي. د پاریس څارنوال پرون یوه کنفرانس ته وویل چې په دغو حملو کې له وژل شویو تروریستانو یوې په خټه فرانسوی دی. په پاریس کې په وروستیو حملو کې د وژل شویو کسانو شمېر یو سلو نه ویشت تنو ته لوړ شوی دی. سالم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په فرانسې کې د یو سلو نه ویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل سوې فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل و تن تروریستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغه حملو کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې درې سوه دو پنځوس تنه نور ټپیان سوي چې د نه نوي تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږیدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 28مه په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یو امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و. خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د وینان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یو جنګ اعلان بللی دی.
فیض الله ترکی ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې لیکلي وایي د فرانسې تروریستي حمله د افغانستان په حالاتو څه تاثیر لري. غلام غوث لیکلي دي چې د حمله د دې لپاره ستایم چې نړیوال د افغانستان له حالاتو خبر شي. یو بل اوریدونکي جهان آباد به لیکلي دي چې دا حمله د تروریستانو کار دی او هدف یې دا دی چې مسلمانان په نړۍ کې بدنامه شي. دا وی د اسرائیل رادیو د درو تنو اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لاري راستولې وي. تاسو اوریدونکو هم د ټلیفوني شبکو په اړه که غواړی چې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، څو شیبې وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه پیل شي، سر له اوسه کولی شي چې د افغان بیسیم په تاسو واتل شمیرې نظرونه راوستوي. خو په فرانسه کې د تروریستي برید په اړه د په دغه هیواد کې د یو افغان نظر اورو. په فرانسه کې وروستي تروریستي پیښې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ هلته میشتو کډوالو هم غندلې دي. افغان کډوال عبدالمالک مالک د فرانسې په ختیځ ښار ستراتسبورګ کې میشته. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د جمعې د شپې تر حمله وروسته وضعیت څنګه دی.
دغه واقعې نه وروسته دلته دا یو بغنوونکي پېښه ده، یو وحشیانه پېښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله میشته فرانسویان دي اتبا دي او که نور مهاجرین دي دلته راغلي، په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې، خلک ډېر خفه او مایوسه دي. بغنوونکي
په فیسبوک، په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپلو مملکتونو کې دغه حوادث او دغه وحشیانه عملونه ترسره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغلته په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې په اړه کې دي او دلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې خبر شوم چې
په هغه شپه کې ستاسو احساس څه و؟ ځکه چې په فرانسه کې څو میاشتې مخکې هم دغسې یوه پېښه شوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
نه به دا اولنۍ پېښه وي او نه به دا وروستنۍ. دغه وحشي پېښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، د هغې هېواد اوسېدونکی یم. دغه یم او چون دغه یم د دغه وحشیاده اعمال الله تک پر سنت آل تا جوان دیر سخت و زده ترانم کم وقتی چیز خبر شلم ده دغه پیخه نه بیره بده پیخه و انسانی زد اعمال ده کل خلق ده تبد بود.
په فرانسه کې میشت افغان عبدالمالک مالکو. لدې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو دی. خو اوس په مرزیه احمدزی د سیاست لاند خبرونه واوروي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلواکیا چرواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخی الوتکه د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې و تنه افغان پناه غوښتونکي دي. ترکی چرواکی وای په ترکیه کې د لادرکه افغان ادباو د اوسېدو ځایونه مشخص شوي دي. پاکستانی چرواکی وای د افغانستان پولیس تاثیر مولس مشکوک وسلوال وژل شوي. د فرانسې چرواکی وای په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 ته لوړ شو. په ویانا کې د سوریې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وشوه. د اوکراین چارواکي وایي په تیرو سباندې 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روسپلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف هر یکتون را خوش آمدید میگیم به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در این اواخر برخی سر و صداها از مشکلات مخابراتی در برخی مناطق افغانستان شنیده می شود، در حالی که حدود 7 میلیون مشترک شرکت های مخابراتی در افغانستان وجود دارد، باز هم برخی گزارش هایی وجود دارند که در مناطق از افغانستان این شبکه ها به درستی کار نمی کنند و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت مزاحمت می شوند و در کارهای از اونا برخی مشکلات صورت می گیرد. در منطقه شما چگونه است؟ آیا سیستم مخابراتی در جایی که شما زندگی می کنید درست هست؟ آیا مشکل دارین خصوصا در بخش استفاده از تلفن های موبایل؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص دادیم و با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې له مخابراتي یا د موبایل تلیفون له شبکو څومره راضي است، د دغو شبکو ستونزې څه دي، کېدای شي ځینو خلکو ته قیمتونه ښه نه وي، مناسب نه وي، ځینې ممکن دا ادعا ولري چې له دوی نه کریډیټ وهي، او ځینې نور ممکن دا شکایت ولري چې د دولت وسلوالو مخالفانو په ډیرو سیمو کې د موبایل کمپنۍ منع کړي دي، فعالیت یې نه پرېږدي. البته داسې راپورونه هم شته چې په ډیرو ځایونو کې دوی د موبایل تلیفوني شبکو آنتنونه یا برجونه الوسولي دي. که تاسې غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، هم کولی شئ چې د تلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسئ، هم د سکایپ له لارې رادیو دات آزادی د آزادی رادیو د سکایپ پته ده، او د افغان بی سیم د شبکې له لارې په 8 شمېرې هم پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. د ټلیفون شمېرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1550.
بله، شماره ها را ما هم براتان تکرار میکنم: 0799-203-540 و 0700-822-755. از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیام های خود ذکر بکنین و خانا بنویسین پیش از اینکه بر ما پیام خود را میفرستین. لطفا یک بار بخوانین که پیامتان واضح و درست باشه. ببینیم شنونده حوال ما چی گفتنی دارن. بفرمایید، سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، من از جورتون بخیر.
سلام سیب، بفرمایید. میره بونی
مزولت رو نزولی چند بر تماس هایی نمیسه به نوزی بخ ما مخابرات مشکلات هست که از ساعت تایی صبح بفعال تا روز هست بعد نمیخوام چرا.
بله، از 5 صبح گفتین تا چی وقت؟
تا 3 بعد کار میکنن، مسئولی چرا دیگه کار نمیکنن؟
این تنها یک شبکه مشخص است یا تمامی شبکه های مخابراتی کار نمیکنن در ولسوالی چرخ؟ تماس از این شنونده ما فکر میکنم از همه حاله که ساعت 8:30 از قطع شده
دمده تلفنی شبکوی وستونزه. بل عبریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید، سه رادیو آزادی است.
سلام علیکم، توخیم در زبل یلی اتشادیر و لفالی فکرمانس که فاروان ستا او نیمی صاحب او در آزادی رادیو تیم کارکون کن رو دیم کن نیمی در سلام اون اولان
سلامت و سی توخی سیب
میره بینیم
دا چې تاسو موږ په روم موضوع انتخاب کړی دا البته ډیر اوریدم چې به چې به کوځه انتخابونه لري یا د شکایت لري او لا غوځه موږ د شاګی د خپلوي خلک یو موږ د شاګی په د خپلوي کې شبکې واجب دي چې شبکې هغه هم چې یو څه په دې باندې دي چې کیفیت یې ورو ده یې په د سم کار نه کوي او د سلام یو څنډلی استدا خو مطلق په نامه باندې د هیڅ کار هم نه کوي او بل موږ ترې ځینو لرو زموږ ولسوالي تقریبا دویم لکه نفوس لري او ډېر مشتریان لري موږ چې په شاجوي کې ترې ځي یوې شبکې هم نه ده فعاله کړې او بل یې انټرنټ دونه ضعیفه ده چې موږ د شپې تر 2 بجې لکه جلمی چې کوو بیا موږ راکښېنو بیا موږ له انټرنټه زه ښه کار اخلو نو موږ د شاجوي په ولسوالۍ کې نه د اریبا انټرنیټ کار کوي او نه د سیم او سلام خو بیخي یو مخ مکلف که د مکالمه یې هم کار نه کوي. موږ له دې مخدراتو له ادارت څخه دا غوښتنه لرو زموږ د شادي ولسوالي البته که څه هم په خبر یې چې ډېره غټه ولسوالي ده د دې د شبکو کیفیت او خاصتا د انټرنیټ او د تلویزیون زموږ دپاره په حاله کې زموږ دا خبره دي
مخدرات
د ټیکنالوژي ادارت
سلام
و شکر سلامت باشین. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده اگرچه شبکه های مخابراتی در افغانستان به مردم سهولت زیاد را نسبت به گذشته فراهم ساختن، اما گفتن که بعض شبکه ها هزینه پنهانی دارن. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که شبکه های مخابراتی در افغانستان بزرگترین سهولت در کار و وظایف مردم به بار آورده، اما نرخ‌های شبکه ها گفتن بسیار بلند است که اکثر مردم به خاطر بلند بودن نرخ‌ها نمیتونن از این شبکه ها استفاده کنند. و انور ملکزاد از ولسوالی دولتشاه لغمان از اینا هم نوشتن که خدمات این شبکه ها قابل قدر است، اما یگانه چیزی که باعث نارضایتی مردم شده معامله‌شان با مخالفین دولت است که از طریق شب خدماتشان قطع میشه. بهتر است امنیت این شبکه ها در مناطق ناامن به مردم محل سپرده شود، با مخالفین نباید معامله صورت بگیره.
له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي وای په مرکز پارون کې دوونه کیږي چې روشن شبکې فعالیت د تخنیکی ستونزې له امله بند شوې ده. د مخابرات وزارت او شرکت له مسؤلانو څخه هیله کوو چې دغه مشکل حل کړي. د بل اوریدونکو چې له هلمند څخه پیغام راکړی، له سنگین ولسوالۍ څخه حاجی شمس الحق دی، دوی وایي چې مخابراتي شبکې د عامو خلکو لپاره لوی وسایل دي خو طالبانو په هلمند کې بندي کړي دي. دوی ویلي چې په ځانګړي ډول په شمالي ولسوالیو لکه سنگین کې دا شبکې کار نه کوي. او اوس په همدې ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکو. مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
و علیک سلام در خاص بلغان از سامان خبری بود
مهربانی کوی سب
در مخابراتی چکی در مخابراتی هم دویر در خایه ورش در خاص بلغان مصوالی طالبان در در میشتی و یه لکلی ویسی و در بی در ورزی کیفتی لکلی اغم به جبندی علاسی بس مجگه فتلور به جمخ بندی بله دیگه دیر مشکل دیگه از مرد فارغ خوب دیگه دیر آسان کرده خوب بله از مرد فارغ دیگه طالبان یه بس کنه پیوزدی نه در شپیه الهی بس در خورت ست دیر ساعته که پیلزه ساعت بس دیگه بس دیر کلیپ مرسره که یه نه یه ترمیت و حال دیگه تبیز میکلتم.
بله سب منانه چه تلفن مو کوا و نظر مو ترگن کوا و شده چه وسمو عدیقل تلفن کار کوی. بله اردون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده.
بفرمایید سب.
هلو
مهربانی صاحب.
بله صاحب اورو مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم. هر وقت صاحب اول خوشحال سلام درتوان دی سلام نما دې شبکو مبارک یا وضاحت در کوم خپل قابل کې اوسم احمد منن نوم ده.
بله
خو مشکل ډیر زیات تا کوم شاین چې دوی سي مثلا پکیج ورکي یا پکیج په خپل وخت باندې په خپل طریقه باندې هیڅ نه پوره کوي دا هغه چې ختمیږي او اکثر په هغه کې غلاوې ډېرې کوي پیسې دي هغه نه وخوړل کی موبایل نه او هغه نه علت نه معلوم انټرنیټ هم چرن دغه سې دا انټرنیټ 3G دی باید ډېر سرعت ولري او ډېر ښه هغه ورکړي خلکو ته خو هغه انټرنیټ هم دغه سې حل کړه دا ښه خبره ده چې په افغانستان کښې خو دا مخابراتي شبکې زیاتې شوې خلکو ته هر ځای ته سهولت ورسېده خو متاسفانه هغه شی لکه په دا نورو اداراتو نورو مسایلو کښې چې ستا په شبکو کښې هم ډېر زیات ته غلاوې دي صحیح سرویس نه ورکوي دا یو هغه ارزو تاسو ته مه چې خدای پاک دې وکړي چې دا خلک دې ته متوجه شي او خلکو ته صحیح هغه خپل حق هغه خپل هغه سهولت صحیح طریقه باندې ورسوي.
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
مهرباني کوی صاحب.
اگر چې اورېدونکو به مختلف نظرونه ورکړي خو زه غواړم چې د اورېدونکو برعکس
یو نظر ورکم کصدر د اسلامي نگاه په جبې نظر واچوم که تعالی وی له ان شکرتم لازیدنکم وای کچی راز ما پر نعمتو باندې ته شکر وکړی زبې درجات کم او کوم چې دې انا ستاسو د نعمت په دیابا تر دغه بالا مصیبتو در باندې راځي نو زمانہ ما خبره ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي زموږ خپل په ولایت کې تقریبا شپږ شبکې کار کوي او تر افغان دي شین تیر نور به په شکه کې کار کوي زموږ په منځ کې افغان دي شین ډیر ضعیف کار کوي خو یو خبره ده چې کوم ده دغه مخابراتي شبکو برکت سابقه کې به زموږ مصیبت چې بلای یو مرې به موسو پښتو ژبه چې موږ په دغه نه خبرې درو نن پام نن کولای شي چې وسړی په ودی کې هم د امریکا سره د امریکا سره تماس ونیسي د کاناډا سره او د پاکستان سره د نور دولتو سره خپل د موږ د ژوند د اعلی خبرې یو خدا برکت او بل صادقه به موږ مخابره ته ولاړو هغه به موږ نه وندره شي نن په 3 روپیا په 2 روپیا په 2 نیم روپیا موږ په دې کې تماس ونیسو په پیژوږي کو کې مخ په موږ خپل هر مشکله له ولای شو او یو خبره زه درته کوم دا کوم چې سم څه موږ یو تشکر باید موږ وکړو چې جوزجان فاریاب سرپل او بلخ سمنګان ته دا تخصیص را لګولې دي نن دوه تخصیص دي چې پرځم 15 غوامي موږ ته کولای شي کاټي او موږ په 2 روپیا باندې اته دي کې قبول کولای شو دا یو غوښتنې تخصیص دي او دا د مخابراتي شبکو برکت دي او یو غوښتنې زما د مخابراتي شبکو دا مسولین څه ده باوجود دي چې ټول افغانستان کچیر تحدید دي ټول افغانان تحدید سره متوجه دي موږ هم سربازي موږ هم تر تحدید لاندې او لیکن تر د تحدید په معنا دي د خپل شبکې پر مسلمانانو پر افغانانو باندې لازم ما نظر و
بله تشکر میکنیم از شما سلامت باشین و همونطور که میدونین در جریان ده 12 سال گذشته تکنولوژی و مخابرات در افغانستان یک دستاورد خیلی بزرگ به حساب میاد به خاطر ازی که تعداد زیادی از مردم از این طریق از افغانستان به مناطق مختلف تماس میگیرن به کشورهای مختلف البته در میان خود افغانها و همچنان اهمیتی که داره ایست که خیلی زیاد متوجه شدن از اهمیت امی تکنولوژی خصوصا انترنت که سهولت‌های زیاد را فراهم کرده و حتی با وسیله استفاده از برخی سافت‌ویرهایی که در موبایل ها میتونین شما را از طریق انترنت دانلود بکنین حتی میتونین به صورت مجانی صحبت کنین مثل اسکایپ و وایبر و از اینا که خیلی در این روزها در افغانستان مروج هم شده
بله نو که چرته جنگ جګړه اجازه ورکړي او د افغانستان مخابراتي شبکې نور هم وده وکړي او انټرنیټ ټولو نقطو ته ټولو سیمو ته ورسوي او قوي انټرنیټ ورسوي نو ټلیفون به تقریبا ټولو ته وړیا شي د واتس اپ او وایبر او د غسیزین نور شان شته چې ټلیفون بالکل وړیا ده او ښه کیفیت هم لري بیا به نه څوک د کریډیټ شکایت لري چې کریډیټ می کم شوی دی یا خوړل شوی دی او یا به هم داش شکایت نه لري چې ټلیفون می قطع کیږي نو خدای دې وکړي چې مشکلات کم شي او د مخابراتي شبکې انټرنیټ لا قوي کی او لا سراسری کی
بله و اگر شما میخواین که مصرف تو نشه و بتونین از طریق انترنت با ما تماس بگیرین آدرس ماست رادیو نقطه آزادی برای ما تماس بگیرین و اسکایپ ما همه حالا فعال است
در تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید سب رادیو آزادی است
السلام علیکم فاروق خبر کوم جلال آباد څخه
مهربانی کوی فاروق صاحب
زما غوښتنه د مخابراتي شبکو څخه دا ده چې د تخنیکي جلانو پر د بولو کې د افغاني ګران څخه مراجعه ته خه دغه نه ورته دا کسان پاکستان څخه پرښوی دی هغه پاکستانی دی هغه ته دې خو هغه فرصت ورکړي چې کار وکړي دا کسان د افغانستان لري چې پاکستان ته هغه د تحصیل کړي په مخابراتي پاکستان کې د هغه زده کړې کړي دي هغه نه چې هغه دې د چانس نه ورکړي چې پاکستان کې تعلیم کړي دا دې د منفینو څخه ده
بله دا خو پکار ده چې یو افغان په حکومت کار و پیږي باید لومړیتوب یې ته ورکړی شي کور دې ودان دا هم یو ستونزه و چې تاسو یاد کړه بل اوریدونکو له روم مهرباني آزادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادي است
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي
اولو جان الله پوسی کی وطن تلا کا جمع میں اور غل گئی ہے بالا ہوا رہا اولو جمع پسی جانی ہے
تاسی
جان نہ کہ تو کو باندې لوړ نه اخیرا شو کیز نه
بله تاسی دې مخابراتي شبکو په اړه خبرې کوي که کومې بلې موضوع په ارتباط زموږ موضوع نن دا ده چې ستاسو په ولسوالۍ کې څنګه دی، د مخابراتي شبکو وضعیت څنګه دی؟ نه ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي،
سلام و ادب خدمت شما. اسما فاروان جاوید نعیمی هستم، همکاران بخش تکنیک و شنوندگان محترم. حال نیازی هستم، از فارانم رتون در خط تلفن.
بفرمایئ صاحب.
تشکر از شما نعیمی صاحب. البته بازم موضوعتان خوب و قابل البته شنونده است. ببینید که در مورد مخابرات همچنان شبکه های تلفنی، البته در طول 14 سال گذشته همین 7-8 کمپانی و همچنان شرکت هایی که در افغانستان البته فعالیت خود را آغاز کردند، البته متاسفانه اینها نتوانستند که مثل کشورهای جور و منطقه واری آنو تهداگذاری خود را البته به درست معیاری و منظم پایگذاری و سازگذاری میکردند که خدماتشان برای همیش برای تمام مردم افغانستان در سایر نقاط افغانستان میبود. ببینید در طول 14 سال با صدها میلیارد پول را از ملت افغانستان اینها اخذ کردند. البته اینها بازم با وجود آن نتوانستند که چون افغانستان یک کشور پیستانی است، البته نمیتواند که پیش از 1 کیلو، 2 کیلو، 5 کیلو پیشتر یک پای مخابراتی پیشتر فعالیت خود را آغاز کند. بازم اینها نتوانستند که تاورها و پایه های وسیع آنها را در سایر نقاط افغانستان جای به جای کنند. از یک طرف در مقابل حوادث البته فیزیکی و از طرف دیگر در مقابل همه مخالفین و دشمنا که میخواهند که پایه ها را از بین ببرند مقاومت بیشتر داشته باشد، اینها نکردند. اما خدماتشان برای مردم افغانستان قابل توجه نبود. ببینید ارتباطات مخابراتی در افغانستان بسیار ضعیف است، زیرا که بلند بودن نرخ‌های مکالمتی و سایر امکانات برای مردم افغانستان بسیار ناچیز و کم است. از همین سبب است که مردم افغانستان همیشه شکایت دارد. خدا کند که وزارت مخابرات و هوانوردی در این قسمت توجه کند، از یک طرف نرخ‌ها را پایین دارد و از طرف دیگر منظم یک سیستم را اساس بگذارد که همو بتواند که برای مردم افغانستان از طریق شبکه های مخابراتی یک سهولت بسیار مفید و ارزان برایشان تمام شود. و این چنین پروسه که فعلا ادامه دارد، این باز نمیتواند که البته با گذشت اندک وقت البته شاید که از بین برد، فعالیت های بسیار محدود و قابل ملاحظه اصلا کنه که در اندک کارهای اساسی را انجام بده.
تشکر از شما هم.
سلامت و
نیازی صاحب.
البته نیازی صاحب یو دو مسالوت چی اشاره کړه، قدر چې افغانستان غرنی هیواد دی او په غرنی هیواد کې نسبت یو اوار هیواد چې غرونه تل کم دی، ډیرو انټرنټ ته ضرورت دی، ځکه هم یو مشکل چې افغانستان مخابراتي شبکې لري چې قطع کیږي یا کله کار نه کوي. یو علت هم امداد چې غرنی هیواد دی، نو ډیرو زیات انټرنټ ته ضرورت دی او ډیر زیات انټرنټ خو ډیر مصرف لري، نو ځکه دا مشکل هم شته.
بله، عبدالستار اخونزاده که از یکی از مناطق کوهستانی البته ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب پیام فرستادن، گفتن که در اینجا از طرف شب آن تنها قطع میشه و از طرف روز فعال است. گفتن 3 شرکت مخابراتی فعالیت داره. عبدالحیات خاکسار از پروان از ولسوالی شینوری نوشته کرده که برخی از شبکه ها در اینجا گفتن جریمه های را افزودن و گفتن در منطقهشان تنها شرکت مخابراتی افغان بیسیم کار میکنه و سایرین نه. و خیرالله محمدی نوشته کرده که در ولایت هلمند اینا گفتن البته در صفوف اردوی ملی هستن، شبکه های مخابراتی از طرف مخالفین قطع میشن.
یوسف لکندهار لیکلی دی، وای شکر ده چه مخابراتی شبکه په کندهار کې فعال دی، دی وای چه په کندهار کې دی دون رو په نسبت افغان بیسیم بهتره ده. قاری همت لدلغمان لعلینگار و لسوالی لیکلی، په افغانستان که ده مخابراتی شبکو لوی مشکل ده انترنت ضعف ده، دی وای چه جی تری خدمات په ولسوالی که نشته.
بله، ببینیم شنونده ما که فکر میکنم از طریق اسکایپ هستن، نه از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغان کندار نه خبر کو.
مهربانی کوی صاحب. سلامت اوسئ.
دا د شادي زای دی او دا د کاری صاحب شو ولا تا د تاسو په نوم چې اوس موږ دلته په کور کې ناس یو ارزای چې یو صالح کې مقدار ملک په ټلیفون کولای شو اڅو کار مخکې دا نه څه کولای مو چې په ټلیفون کوي خارج ته کندهار شهر ته به راتلل، هغه بیا په ډېرو پیسو باندې بس ته ورځ به پر دغه دغه تېره شو چې دی به راتلي کندهار شهر ته بیا به ټلیفون کوي خارج ته. نو اوس ډېر ښه د خوشحالي ځای دی چې موږ لرې او په جیب کې ټلیفون کوي.
بله،
او ته کوي صاحب وو زموږ خواته دې دې خواته ارزان نو څه زموږ خواته کندار ډیر ګرم دی بي سیمه دام ګرانګ دې خواته دې ښه ارزانو
بله صاحب یعنی دا هم تفاوت شته چې په ځینو سیمو کې ارزانه دی او په ځینو سیمو کې ګرانه ډېره عجیبه ده
د دې دی
ډېره زیاته مننه
تشکر یک شنونده داریم از طریق اسکایپ که منتظر ماندن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام علیکم جناب ساروان صاحب خدمت شما سلام های خود تقدیم میکنم خروت ایم صاحب
بله میرا بله
انجینر مطیع الله خروت ایم دقیق پکر زه غواړم چې سلان خبرې وکم یو خدا چې ټول دوستان به ډیر ښه سیستم جوړ شوی د پخوامونږ یو عادي ټلیفون لپاره تلو پاکستان ته هغه جینه به خبرې کولی خو اوس د خدمتونه سوي دي دا د قدروړ خبره ده اما اساسي خبره ده خدمتونه وړیا نه دي دا خدمتونه دوی د سرایګان موتات نه راکوي یو لنډ مثال زه تاسو ته وایم دغه دولت د افغانستان د مالیاتو په خاطر په هر کریډیټ کارت باندې 10% پیسې ولګولې دغه 10% پیسې چې دوی په لس ورځو کې حساب کړه 3 میلیون افغانۍ شوي 3 میلیون افغانۍ چې په سورازو کې پلاس فیصد او کې سودانه وی فیصد پیسې چې حساب کړي د شرکتونو دوی په کال کې میلیارډونو ډالر لاس ته راوړي دغه میلیارډونو ډالر نه آیا دوی خبرات محترم وزارت ته بله
ډالر
نه میلیارډ نه په حساب ما سنجش کړی خپل صفه کې مچوله په دې سوال لس کلو کې دوی د میلیارډ ډالر نه هم زیات ګټه کړې یعنی زر میلیون ډالر نه زیات ګټه کړې په دغه سنجش چې وزارت محترم مخابرات اعلان وکړي چې د رئیس جمهور د فرمان په اساس 40% پیسې د کارتونو د خلکو نګرځي پلس ورځو کې 3 میلیون افغانۍ شوي دغه افغانۍ په میاس ما زر پلس ورځو په میاس بیا په سکال بیا په سوال لس کلو کې په مجموع کې از ما صفه کې ستاسو ارقام زه تاسو ته این پیمل لګم یعنی خپل خبرو مسولیت زه اخلم بار بار ما ولس مشر ته ویل دي میډیا لاري نه د تاسو لاري نه چې و ورور دغه ته اداره ده په نام دیاترا دغه دیاترا اداره دومره عواید لري چې د افغانستان دغه ټول ملکی مامورین او معلمین ته معاش ورنه ورکول کیږي زه په مسولیت د خبره کوم کچیر دغه اداره اترا چې د وزارت مخابرات یو برخه ده د مخابراتي اداراتو تنظیم کون کیده دغه ما ته اوس فریضه هیڅ مالی نه بودجه نه خرم د افغانستان ملکی مامورین ته خدای رو ته وګورم دا اوس نیمه بودجه ما شو باندې تلای دغه وزیر صاحب چرغاله دی او قوم نشخوا سفره راولې دي سل کسان هر او ته یو لکه غونی ته انکلې د ماش نو دغه فرعي مسائل دي چې دغه موتال دی مسول دی پیسو نه خسل کیږي د بل چا بچب کوي خود کی دا درسته چې مخابرات خدمت کړي دا بس دوستان انټنون شکایت وکړه اکثر ولایت ته تلم او سولر سیستم نه ضرور نشي د برق غزای کی دوی انټن ولګي چې برق سیستم هغه غزای کی دوی به انټن ولګي چالت پوسټ است مثلا پوسټ امنیتی پوسټ است اکثر شرکتونه مخالفین سره روابط لري روابط پدې ونا چې ز غزنی د دقیق خبرې مې دی 15000 افغانۍ کریډیټ هر قومندان ته دوی لګي چې ور راځم پایو سره غرض مکوه دا دقیق ته امنیتی ارګانونو سره هم دا خبره شریک کړي هغه زما دوست چالت په دغه کې هغه راته ویل چې دا دقیق مونږ ته ګرونټین لګي چې تاسو زما پایو سره غرض مکوه یعنی دا رشوت کار کول د سیستم د مخابراتي د ادارات له خونه چې کنه وای د شپې له خونه قطع کوم د کول چې دغه مشکل زرف لپاره حل ته چې پوسټ موجود دي پوسټو ته د خپل انتنون انتقال کی پای انتقال کی سولر د ورته ولګي سم صفه خدمت کیږي ټول ته دا باندې دي خوش چې ولاد شپې له خونه یا سازوم یا ماتن کریډیټون راک نو په دې مفهم چې د امنیت خرچا
کی نه میکنه که در مناطق دوردست خیلی مشکل است حفاظت از همي آنتن های شبکه های مخابراتی و پوسته ها هم چنان که میبینید در برخ از تراکات مخالفین مسلح دولت هدف قرار میگیرند
ببینین یک مسئله است حکومت افغانستان مکلف است با وسیله قوای مسلح خود در دورترین نقاط از حاکمیت ملی استقلال و امنیت ارضی افغانستان دفاع کنه در دورترین نقاط ما میال میبینیم پستایشان چی است افراز شده اوج خدمت میکنه دورترین نقاط در کنر در بلترین نقاط در قندهار میال در تنگی ابریشم در جاهای است اوج کو پستک مال میشه و پستک میره میتونه پالیش اینا همه انتن خود نس کنن حتی همکاری بخواین از پستای امنیتی حکومت افغانستان مسئولیت داره در مقابل از اینا که کار کنند اما اونه دستای هست اینجا مسائل لگه هست مسائل موضوعاتی است که نمیشه آدم در 2 دقیقه چند دقیقه که امروز شما وقت گرفتی میره بگویم میشه با یک برنامه مکمل زیر آسمان کبود گرفته شود. ما روی با اسناد میشینم صحبت میکنم، نماینده از اونها هم صحبت کنه، باز میتونم متن رو قناعت بدیم.
حتما خروتی صاحب پمدی موضوع به پترشناس مالانی پروگرام کی باس کو او بیا تاسو حتما بلنه در کوچی تاسو هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. اوس په نور اوریدونکو ته نوبت
ورکړم.
سلام شکر صاحب، سلامت باشین خروتی صاحب. ببینیم شنونده های ما روی خط استن منتظر ماندن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مرحبا.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قادر خان وطنیار من در اینجا ولایت من.
مهربانی کوی قادر خان وطنیار صاحب.
ورونه ده مخابراتی شرکتونو نه زده غوارم چې دا سیم کارتونه دوولی نه راجستر کړي. زه په خو ګیان ورسواله کیم، زه خو وینم چې مخالفین د دغه سیم کارت نه استفاده کوي.
بله صاحب.
بله.
او دوی دا استفاده چې کوي مال ډیر خوشی کار کوي، او زما سره سیم کارت یې دام راجستر نه دی. او که دوی راجستر رو باسي زه مجبور مکلف یم چې لاشم نمایندګۍ ته دا راجستر کړم. دوی دا کار ولې نه کوي؟
صحیح، ډېر مننه، سلامت اوسې. دا موضوع په ځلونو مطرح شوې ده د چې ولې نه کوي. دا یوه پوښتنه ده چې که مو په دې موضوع باندې بحث کوو نو حتما به له چارواکو څخه وپوښتو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلامت اوسې، له کوم ځای نه خبرې کوي؟
د کندهار په ولایت څنګه خبره تر سرکو د جوړې مثالین نولادې فرجا مخدره شو کتونه ته تک د سیمرې تیاسا خوندور تیاسا کاتی او په دې نور ولایتو کې کله معنا علمن چټي علاقه نه زیاته ده او مخدره شو بکنه بیا راته سکن جنری کله سنجن ولسوالی اما کوس معنا کله کنه نه کار نه کی طالبان بیا په غیر روان.
بله سب منن سلامت و سب بل اوردو
یک شنونده را بله میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. بفرمایید سب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام ستا تا و نمیشتا.
سلامت و سب.
مهربانی سب.
ما اورد بلان کاموالی ما دی کابیسه اولی دلسه اولی سوالی تا دی رخم موزون داکلی دسته با زرکتنا دی وردی نیلی یا افتر خبر کم.
بله مهربانی.
زه دا غواړم چې په کاپیسا ولایت کې د سهار د 2 بجو نه تر ماښام تر 2 بجو پورې دا شبکې کوي. بعد 2 بجو نه شبکې یعنی کار نه کوي. د دې اصلي علت څه دی؟ اصلي علت همدا دی، د طالبان لخوا اختار شبکو ته موږ دلبان دلته یو شبکې کارکوونکي سره عملته وغږېدو د پخپله ورغلم چې تاسو دا ولې سې کار کوي. هغې همدا مشکل همدا وښوده چې موږ اختر راټول کېږي. نو په دې باندې د مخابرات شرکت څخه دوی هیله کوم چې دې ته جدي پاملرنه وکړي، یوازې دا نه چې دا مشکل د